درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې څو خبرونه واورئ د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا 24مه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی د کمیټې پرون چهارشنبې په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلی کې ژوند کوي په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولي شي د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد عملیاتو قومنداني وای پر اودیسی شار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه 3 تنه وشل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا روسی پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه شار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو شونځي لګیدل دي د اوکراین پوځوي ویرشته چې د استوګنې په وسیمه او د شار په منځ کې د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبې په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ سترګو او د ګوتو د نشو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي دوی ویلي چې دا محل د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت رانګ دی شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به کار ونشي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي زینو اوریدونکو اندېښنه خودل چې په جماعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمه بللې دي د غیډلې هم ویلي چې دا محل د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس فایل تاسو په پیغامونو کو.
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې پاغه کې دی دولت ګټي دی او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملی کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکو، په قصابه کې موږ د شرسازی نه کور اخیستی وو، کور یې موږ ته په 2000 نه په 1450 ونوي کې تسلیم کړی. مکتوبونه یې موږ سره شته او د اوبو پیسې زموږ نه 1450 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به موږ ته راکوي. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دی چې کوم کې پیسې وي او خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د ځمکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده، په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود ځمکه خړوبوي. نو اکثریت ځمکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متر زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کاره مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولی کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده. او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي، او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې هم له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راواړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولی کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګڼه سي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم، په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دا داغه غنم په داغه ایو بو کری لس جریب په وکری ار حاجت په پور پر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت استاد سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متر لاندې شو شوی دی، نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې ډیر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یا د بندو ځایونو زیربناوې شته په دغه ولسوالۍ کې. بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهات بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډیر زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالی او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبې کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دی، بیخي داسې دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفت دی، څوک نه غواړي، داسې ارزانه دی. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دی تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغه ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ، پر دغه برابر چې دغه ټوله دلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کور مو په 8000 اخیستې دي. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدا هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند په خوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکل صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بیلګه نوې بیلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه به یې وپېرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي. که د هند یا د یو بل خارجي هېواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلک به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پاخي، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاته شوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وشي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې و دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړې دي، دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوتی موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د ده خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل شي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي شوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړې دي، هغوی چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار. او دا چې دا یو جهاني سیبه مشورات لري چې ډیر ښه انار دي. تیر کال خو د کابل شرکتو د سنگ باغونو اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سیبه کابل ته کابل ته دا وازه و چې دا وروسته واستول روسیه ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي، نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څخه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي، باغونو مراته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي، د کودو او د دې درختو د روزنې په اړه زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بل پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا د شتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خو دا چې ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یې ست چې ډیر پیدا شي، دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شی چې د جې علاج وسی، دوا ورته پیدا شي، د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو کې کله غنا شرکې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، کله غل تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دا کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسېدلې دي، لکه ترشاک، بانجان، بېنډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راسي، غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي یا زموږ ملک ته، د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بېنډۍ رایي پر موږ، پر خلکو، موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بېنډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک وزه خبر هم چې راځي، خو نور شیان هم، پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي، دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبسي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه سي او فایده ونه کړي او تاوانمند سي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه، 50% کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو و چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به 15 نور هم راکم کړو، دا به 80% ته راسي، د 15 شپېته تر 80% پورې. نو داسې چې دی محترمو، مسؤولینو څخه زموږ دا پوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پوهاوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثر ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شوله چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کور سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمو کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په شي کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بنده دغه کوڅو څه سارا کوڅې ګرځې، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې، د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکه یا ولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جمعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکو کې زیات شي. هماله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ام جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام، نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجو نه باید پوښتنه وکړئ چې دا څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو
افغانستان کې پرتی دي ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښیي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن دی. کولای هغه مشومان چې سوی ته غزي دي کای ته موږ وکسین ورکو نه وکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د سپاو بو نشتوالی دی نو که چېرې سپاو بو موجود نه وي خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چېرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځ نه ځي دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څو پر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی د پېښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 21 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 24 201
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ګرانو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولې وو او تودې جامې اخیستوې دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته راز د کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکي اړیکې سره لرو نو دغه اړیکه سمه وپالی راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي
ای وګولالې
سوې مالالې
زره زه چې لو به وکړو
دا نه درغلم
ولې دې تمره نه وخت تک
ل کار مې و
څه کار دی و
ل پلار سره مې سبق ویلې
ښه دا خو به زنده زم ل مولوي صاحب نه به سبق وایم
او خود رزا نور ما شما نم رزی
اوهو جاکر تو خلی دی مبارک شه
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، د